د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونه په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واوري خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی دی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي اوس بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي هلته د قبایلي سیمو ځینو مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولسه پوښتنه وکړل سي افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 میلادي کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې د 5500 سرتیر ساتي اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیر به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي امریکا ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیر پاتې کېدو مدعا غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مدې غځولو پر مهال وکړه
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرنی پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې خېل خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسی همدارس د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي
اوباما زیاته کړ چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي خبرونه له مشال راډیو خوري پاکستان او روسیې له کراچۍ تر لاهور د مایع ګیس نه لیکي غځولو تړون لاسلیک کړی دی د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وای د ال ان جی یا مایع ګیس د دې پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ بیان وای پر دې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي او دا چې دا نه لیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل سي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادۍ نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سرابدیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر ننه روان دي
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی یو کمیونټی دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي یو کمیونټی چې دی هغه بېروزګار دی نو نور دهشت ګرد دی تاسو څه ته وایي
د اهلي تشیع استازي وایي په تیرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکی هم نه دی نیول سوی عیسویان دریز لري چې په پا پاکستان کې نه خود دوی په ازادانه ډول عبادت کولی سي او نه یې بچیو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي دی استازي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې وویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلي د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي امریکای چارواکی وای هغه افغان پوځي افسر یې نیولی چې تیر میاشت په مونټانا ایالت کې دروزین پر مهال پټ شوی وو. یو سرحدي پولیس ګریګ ډیف وویل د تنین په نوم دې کس لومړی دعوا وکړه چې د منګولیا دی، خو چې وروسته ترې پوښتنې وسوې نو ویې منله چې افغان دی. چارواکی وای د تنین امریکایي ویزا تر هغې وروسته منسوخ کړل سوه چې نوموړی تیره میاشت له یو بل افغان پوځي افسر سره د روزین پر مهال پټ شوی وو. ډیف وای تنین دا نه دی ویلي چې چیرې روان او د گرفتاري پر وخت مزاحمت هم ونه کړ. د زیاته کړه چې تنین د سیاسي پناه غوښتنه هم نه ده کړې. نوموړی دا مهال په ګریف ټالس سیمه کې دی چې سالت لیک ښار ته به وړل کیږي او بیا به افغانستان ته لېږدول کیږي. د روس پلټونکي کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یو وړوکي ښار کې پر جمعه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تیر ورځ ویل د پیښ تحقیقات یې بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. کمیټې پر دوو کسانو له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو تور پورې کړ او ویل چې دوی په سایبیریا کې پر جمعه د وسلوال برید پلان جوړ کړی وو. د پلټنیز کمیټې ویاند ولادمیر مارکین ویل یو کس ولی امیر علیف نومیږي چې آذربایجانی دی او دا مهال په اوکراین کې اوسي. د ویل روسیې له اوکراین نه د دې کس ورته د سپارلو غوښتنه کړې خو کیف لا ځواب نه دی ورکړی. امیر علیف تیره میاشت د کیف په هوایي ډګر هغه مهال ونیول سو چې روسیې د هغه نوم د نړیوالو پولیسو د مطلوبه کسانو په لیست کې واچوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپۍ او سلویخ پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سلو روپۍ او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپۍ او بیا پیسې او په یو سل شپېته روپۍ او سلویخ پیسې. یو یورو په یو سل نولس روپۍ او پنځلس پیسې او په یو سل نولس روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او شپېته پیسې خرڅل کیږي او په اویش روپۍ او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او پنځه دېرش پیسې او په اتویش روپۍ او شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال خال وریځي وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دېرش او نولس او په کوئټه کې اوویش او دیارلس وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه زمی او رابی اکرم خان وړاندې کول. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ساري دو موده غزولې ده.
Our commitment to Afghanistan and its people endures.
افغان ولسمشر د اوباما د پریکړه ستایلې ده. د خیبر په لوړګ کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې چې کبالی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
پټل حکومت هغه هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1928 لسیزي د جمهوریت بحالی په تحریک کې د پښتونخوا ملي او میګوند مبارزې ته کتنه کړې ده.
دا چې اوس بچا خان شو بلل کیږي دا زموږ هدف پوز نو زموږ لپاره تک سره سم دوی له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د رواني میاشتې پر یو کم درشمه به په اسلام آباد کې د پرمان مخې ته د هغو سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران ویل د احتجاج موخه یې پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې کبالی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کې. غلام غوث رپورټ لري.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم څلور پنځه زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې سبا نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی
هم دا اکتوبر پا یوکم دیرشم نیټه دا پارلیمان مخی تا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
یوس موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو د بندو کمرو نه راوځو د پریس کانفرنس نه راوځو او برای را سڑکونو تر اوجو منگا پا واز اخلابانی واس کردکو چه اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلی را چه در طور نقد پارن یو قانون دی اغوی تا انسانی حقوق حاصل دی اغوی تا عدالتونو تا رسیدل حاصل دی اغوی تا قانون سازی تا رسیدل حاصل دی اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلی را چه دازه منگا پارن ممنوع دی
دا یادوانی ورده چه پا دی رستیو کی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت لپارا حلی زلی تندی شوی دی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په هغه هیواد کې نظر 800 سرتیرو پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیری به د راتلونکي کال تر پای له افغانستانه ایستل کېږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړای شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په پړتوګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه سي. تفصيل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسنی شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په ټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو موریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپل څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا بار اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو مشر ینز ستونتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخې به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر 800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. اشرف غنی بیگا ویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز سي. هلته د ناتو مشر ویل ناتو به هم په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. یو ځل بیا ملالۍ بشیر.
ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازي توپ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هر کله کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دو بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې دوی لا یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه له هغه وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل له یو لنډې دمې وروسته اورو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورټ په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بېدردۍ په نښه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دیشه در دی چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سې نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالي شیګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
ملک دلتا ډیر زیات سہولیات موجود دي او موست ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړ دغه اوپننګ کیږي خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېتا پنځل لزرا اوه سو شپېتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د پېښور په ګډون د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه امر پر ضد مظاهری سوي دي په کوم کې چې هغه په بلدي دارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلو په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي سوي وو نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سکیټریانو دندې ورکړل سي ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړی چې پر دې موضوع د صوبې واکمن ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي خو د بلدیات وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره ردوي البته وای د کلیو کونسلر سیکریټریانو ټاکنې له قانون سره سمې سوي دي غلام غوث نور حال راکوي
سو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوی شپږ دېرش سوه ویلیج کونسل سیکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلیج کونسلو د سیکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونږه ویلیج کونسل سیکریټری نایبرهود سیکریټری لپاره اپلای کړی و دلته ان ٹی ایس ٹیسٹ شو دا غی بیا رزلټ رالو اغه رزلټ کې مونږ په میرټ باندې رالو پر وس خټک سیب اغا کینسل کړ
دے مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته د هم ویل چې د ویلیج کونسل د نوی برتی کړی شوی سیکرترانو په سر د اتحادی حکومت د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات رامنځته شوی دی
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار سره جواز نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر مخام مشال ریډیو ته وی چې بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هو سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخ کې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټي چیرمن جوړ کړو دې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل دا زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی چې کومه ریکروټمنټ شوی نه را قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم زی
په دغه شپږ دېرش سوه نوې برتکړې شوی ویلیج کونسل سیکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي ولام غوس مشال ریو پیښور
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د کبالی سیمې خیبر په لوړګ کې د مدني ټولنو غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو وشتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل سي په دوی کې ځین وویل دوی د هغه قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کبالی سیمو استادو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي خو بلې خواته د کبالی سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي چې په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پریکړه نه مني فرهاد شینواری نور حال کوي
د خیبر جنسې په لوړګي کې د یو غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زدکونکو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کو امون دا غوړی پټه چکوما دو هغه د هم په خیبر پختونخوا کې صوبا کې زم شي
او د خیبر جنسي او سیاسي مشر زرنور پر دی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځیدل دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترکه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملې کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترکه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیل سیمه مشر شاکر پریدی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي اغه به شپتو یا یو کالو بي یو عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تکا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا یی دویم خبره دا چې دلته په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکونکو یوه اتحادی مشر امیر پر دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ زګه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ غرونه دي په کار دي چې یو غرشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دي چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو ښه ګام پوښت کړی شوی دی دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدای اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه کمانډان وای د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یا بلاخیره د کابل او کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امیر خیل بیگا مشال رادیو ته ویل په نشرتو کې تر 150 پوری وسلوالو او جلسوي او جوبل سوي دي چې پکې د پوینا ځین مهم کمانډانان هم شامل دي. د تور پوری کړي چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکړل کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتی او استخباراتي ادارې کوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړي. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلی ادعا کړی دی خو آزاد سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپ شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې تفصیلي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپ شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړي استخباراتي کړي چې هغه ټول افغانستان لږه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د مغل طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان د دې دی اکمالات کوي، دوی تقویه کوي، د ټریننګ مرکزونه لري.
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانیستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلورو بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی ده. بېګا شپه ټول هغه وسایط چې په دغه لارو کې بند پاتې وو حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې ابداوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سو. لامه چې اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماشام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کی ویلی لا افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پرون په سپینواڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غزول پر مهال وکړه. اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهور د مایع ګیس نلیکې غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان او تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل این جی یا مایع ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس انرژي وزیر الکساندر نواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شي چې روسیا به په غاړه اخلي او دا نلیکه به تر 2018 کال پورې جوړ شي. او په پاکستان کې د مذهبي لږکیو اساس وايي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاوه او اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخ کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خا په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان مانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغې پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځان وژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي سیاسی دفتر کې موجود نه وو. دریم مخکلي کې چې د دین وړاندې هم ډیره غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران روسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستانیو امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته امریکایي روسپانی واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي شهرونو د طالبانو د بریدونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بیلابیلې وسلواله ډلې په کې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلي کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفال وسلواله ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلواله ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلواله شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر خارونو حملې وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو د یادو خارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی خار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز خار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او اوس هر څه مبهم او پیچلی بو، خو اوس د هر څه ښکاره شوي دي. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه کې خبریال ډیوډ اګنیشوس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویه کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غښتون کړي. دا سوال کیږي چې نو وړې د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اسري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصيلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
برتانوی ورځپاڼې فینانشل ټایمز د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ته ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼې لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري بې لخنډه روانه ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامیو سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 6000 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2013 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بلل وو.
پامیر ساحلو اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر پر 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسنۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ووژل او ژوبل کړل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او د ملګرو مرګ ژوبل د جمهوریت جمهوری سیاست لپاره ګټور ول او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یو وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه وو؟ د دې لاریون پر مهال د جوبل شوی او بیا ورسته مړ شوی ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري. د جمهوریت بحالی تحریک چې ام آر ډی مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1980 زیږدیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ام آر ډي مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1983 زیږدیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځای څخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم و، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل کزمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شاراوې دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف و چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دوی ډېر له هره طرفه څخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کوم ملګري زموږ شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې و، په ټارګېټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډېروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لا و، او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز و، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېده. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوس و.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زمونږ د پاره سلور ډیر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو، دا
دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګناوه.
د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدهکوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان څخه ویشتل غوښتل.
زما څه خبرې په یاد راځي، وایم چی خبر دي، وای چې یو دکان خلاص بولا دکان تو کباڑی دکان ٹکران دکان بول وہ دے تو رو ختم یہ دکاندار ناستے یہ مجل سیور سر ناستے زو گزار سولم زو چھ گزار سولم وہ دوی تم ویلی چھ مال ٹکی برا کی تر رہے بولا دکاندار وہ بل تو ویلی بول دغه دی بول باس باس داس پای ز کندن دی دس پی و بغاڑی بول دغه خبر مات دی زور کی دا تاثر دی دی مات دارش کر کی خور مخ د پرستنو د پار دا چمن کو خدا هم پرستنو دی ول ماته داس خبر وکړه.
د ولسیار مور حضرت خور بیبی وای زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو.
ول خور په افغانستان کې مونږ دون ډیر کلونه تیر کور مونږ کړپیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کروسیږو خپل کور منس هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګرد کور جوړ کړي د ګرد کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي مرني مونه ته به ویل نه ځواني خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم سور زرغون مې نه کړي د ارمان د ګورغاډ وروړم ابو سره ور ور مور سو قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه ډیر دی غرد خپل غټو څنګه وسره دا مې ورته لیکلی دی په لوحه باندې.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاو تاریخوالي سربېره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډی په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اسکزای روپوشي یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې مول کامیاب سو سي د کوټې پر لوی شهرونو باندې مول یو زورور مظاهره د پوجي امریت په خلاف وکړه او بیا غو لاغي بعد چې بیا کم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا سو او داغه په نتیجه کې بیا دا سلسله به ډېر پراخ سو بیا مالډی ډیر زورور سوله د سیم کې چې اکن تر دې د مخه دوی زور زیاتای شروع کړی او شهیدان او مرګونه هاغو خلکو سره ډیر یوالي یو جتی او سود دی اثرات د پټول ملک مو دل قسم مو ډیر ملګری بیا بندیان سو جیلونو ته ولاړو پارٹی چیئرمین پر لپسې بیا رو پوه سو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډی دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم داونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی او یو ګټه دا و چې پر حکومت ته ډیر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاءالحق مجبور شو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کی او بل ګټه دا و چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه قربانۍ یې ورکړې خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی یعنې بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو دا ګوندونه په جلا جلا لا روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شیاخ ګوندونه راپورته شوه. ان د پاکستان د کیڼ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده مبارزه یې کړې ده د دیموکراسۍ لپاره د بشر د حقوق لپاره د قانون د حقوق لپاره خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړی ده او کله یو ځای سوي هم دي هغه د لږ وخت لپاره یو ځای سوي دي، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې سوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رالی دا چې بیا وروسته شي، یعنی دا پوجانو د مارشال لا ته یو قسم د دې باخو که څه هم تکرار سو در شان بار بار دغه په دور کې په نیمه پلسیزه کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشال لا ولګي دغه که څه هم هغه مارشال لا بیا دور بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لر نه ویر لر له دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې په دې ملک کې په لومړي ځل باندې په آئین کې د قومونو او د ولسونو یعنې هغه نیم جمهوریت کم از کم په آئین کې رالی او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده نه موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویر لري او ولس دونه منظم دي دونه زړور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لا لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطن پال زیاتوي د دوی د ګوند د ننني سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خولې د آزادې د اغوی د فکر د آزادې د اغوی د قلم د آزادې خبره کوو، د قانونو برابرۍ او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزې برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړې ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند فیس د تور غټو بوټانو خاون فوجي دریشه کې فیس کله نه منو په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپلو ځنو مهمو حقونو به برخې دي او آیا د ایم آر ډي په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه. اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه.
جمهوریت سوچاسی مٹھو جوڑ دے نی دیوال پلوگی تور دے وداد بدری چت چخکاری دا زمادل دا کور دے وداد بدری چت چخکاری دا زمادل دا کور دے ودا سوچاسی مٹھو جوڑ دے نی دیوال پلوگی تور دے وداد بدری چت چخکاری دا زمادل دا کور دے دروازی سر پخوا کی یو کی راج موٹر لجور دے سر پخوا کے ویو کے راج موٹر لجوڑ دے نوں پسنگ کے ڈیو ڈے دا و پکے کل قادن خور دے داد بدری چت چخکار دے دا زما دل دا کور دے و داد بدری چت چخکار دے دا زما دل دا کور دے یل سوچا سے مٹھو جوڑ دے ولی دیوال پلوگی تور دے یدا بدری چت چخکار دا زما دل دا کور دے ودا بدری چت چخکار دا زما دل دا کور دے کیه بسیار دے وسر پکور کی ڈشو دے یا پوجرا کیه بسیار دے وسر پکور کی ڈشو دے نو بار بل کی فلم نگوری لا کے بل تا یہ خیال نور دے دت پد ریچت چخکار دا زما دل دا کور دے و دت پد ریچت چخکار دا زما دل دا کور دے و دس کا سے موٹو جوڑ دے نی دیوال پلو کی تور دے و دت پد ریچت چخکار دا زما دل دا کور دے و دت پد ریچت چخکار دا زما دل دا کور دے نوکر خدش پگ نراندی نٹول خدمت ولاڑی نہ کنزل نہ پک شور دے دت بدرے چت چخکار دا زما دل دا کور دے و دت بدرے چت چخکار دا زما